السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د حضور لپاره نیمنړۍ او د غرض ازادي میل مخو پایل د سات په خبرونو کوو د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د څنګ مرستیاله هیدربار وای په افغانستان کې د روژې په مبارکه میاشت کې د هغو خزو په اړه اندېښنه لري چې د کورنۍ د ډوډۍ ګټلو مسؤلیت ورلغاړې دی. هیدربار پرون دوشنبه ازادي راډیو ته وویل
موږ پوهیږو چې اوس مهال په افغانستان کې بشري ناورین ډیر جدي دی. دا په ښځو باندې ډیر اغیز کوي، په ځانګړې توګه هغه ښځې چې د خپلو کورنیو نفقه راوړي.
اغلی بار هیله څرګنده کړه چې د طالبانو لخوا پر ښځو د محدودیتونو سربیره دوی وکول شي د روژې په میاشت کې د خپلو کورنیو لپاره نفقه هم پیدا کړي. د دې سازمان په خبره افغانستان د خوراکي توکو له بحران سره مخ دی او ښځې له دغه کړکېچ څخه زیاتې اغېزمنې شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبان د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند روژې د میاشتې پر رسیدو سره له چارواکو غوښتي دي چې د نرخونو د زیاتوالي د مخنیوي لپاره جدي څارنه او اړین اقدامات وکړي. د طالبان تر کنټرول لاندې د بختر خبري اژانس د راپور له مخې مولا محمد حسن اخوند په یو خبر کړي بیان کې د روژې میاشت د ټولو مسلمانانو لپاره یو فرصت بللی چې یو د بل ترمنځ خواخوږي وښيي، له یووالي او صله رحمي کار واخلي او د بې وسو او بې وزلو لاسنیوی وکړي. د طالبان د حکومت رئیس الوزرا پروژه کې د نرخونو د کنټرول لپاره دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې نړیوال بانک په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو نرخونه رالویدلي چې په لنډ مهال کې به دغه وضعیت له مالي پلوه د زیانګالو کورنیو په ګټه وي، خو د دې بانک په حواله دغه وضعیت کولی شي لوی اقتصادي زیان رامنځته کړي. په تیرو وختونو کې لیدل شوی چې معمولا د روژې په میاشتو کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې پورته تللی دي. په هند کې د طبیعت هغه تعدیل شوی قانون اجرایی بڼنن خپله کړه چې د هیواد له ورغلو مسلمانانو پرته نورو کډوال شو ته د هند طبیعت ورکوي. د هند کورنیو چارو وزیر احمد شاه په دې تړاو دوشنبه په یو بیان کې وویل دغه قانون له مخې به هغه کسان چې په پاکستان، بنګلادیش او افغانستان کې د مذهب له مخې له تبعیض سره مخ شوي او د هیواد ته ورغلي د هند طبیعت ترلاسه کړی شي. دا قانون هغو غیر مسلمان کډوالو ته په هند کې تابعیت ورکوي چې له 2014 میلادي کال مخکې د هیواد ته انکړه شوي وي. د افغانستان سلګونه هندو او سکه کورنۍ په وروستیو څو کلونو کې له افغانستانه وتلي او تر ډیره هند کې د کډوالۍ شپې سبا کوي. معلومه نه ده چې د هند حکومت دغه نوې پریکړه به څومره پر دغو افغان سکانو او هندوانو اغیز وکړي، ځکه چې قانون له مخې هند هغو غیر مسلمان کډوالو ته تابعیت ورکوي چې له 2014 میلادي کال مخکې د هیواد ته تللي وي. د طالبانو په بیا واکمنېدو له افغانستانه نږدې ټول سکان او هندوان وتلي. د افغانستان د سکانو او هندوانو د سراسري شورا په خبره اوس یوازې 40 تر 50 سکان او هندوان په افغانستان کې پاتې دي. د پاکستان په مرکزی برخه کې د یوې درې پوړیزې ودانۍ د نړېدو په پیښه کې 9 تن مړه شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې دا پیښه نن سهار وختي د پنجاب ایالت په ختیځ د ملتان ښار کې رامنځته شوې ده. د دې ایالت یو چارواکي رضوان قادر وویل چې د نړېدلې ودانۍ خاورې خښتې پر نږدې کورونو رالویدلې چې په نتیجه کې یو شمېر نور کسان ټپیان شوي دي. هغه ویلي په مړو شوو کې څلور کسان د یوې کورنۍ غړي وو. د دغې ودانۍ د نړېدو د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو په پاکستان کې د ودانیو نړېدل ډېر عام ځکه دي چې د اژانس په وینا اکثره په ودانیو کې له هغو ساختماني موادو کار اخیستل کیږي چې ارزانه دي او د خوندیتوب معیارونو ته پام نه کیږي. او د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي ټیمونه نن خپل وروستۍ یا درېمه یو ورځنۍ لوبه ترسره کوي. د دوی لوبه د افغانستان په وخت په څلورو بجو د شارجې په میدان کې پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې لوبغاړو د ایرلند ټیم سره دې لوبې ته ښه چمتووالی نیولی دی.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. هغه غاک چې د طالبانو له دوام ځلی واکمنۍ څخه وروسته نور له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو غوږونو ته ونه رسید. په افغانستان کې د ښوونځیو پرانیستلو ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، خو افغان نجونو ته لا هم دا اجازه نه ده ورکړل شوې چې دوی زده کړې وکړي.
نو په دې وخت کې خپله خاصه آمادګي نیوله چې کوم استادان مې دي، کوم مضمونونه وایو، کتابونه به مو واخیستل، حداقل یو فصل دو فصل به مو ځان سره مرور کړل، لږ آمادګي به مو ورته ونیوله. یو خاص امید سره به موږ د میاشتې خلاصولې.
خر بشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وجدن.
نوم عقلا ده وای هر جمعی به دینی بی کال را تک تا دیزده کرودی بیا پیلی دو پتا منشی بیشماره. خود طالبان و حکومت دا هیلی مراوی کردی. خوخو کسانو چه خدینا او نارینا و تا دیزده کرو پا برخه که دی آسانتیا و دی برابرول و غوختن کلونه کلونه کردی. اوست دینجونو پر مخ دی تعلیم دی بند و دروازو پاکلا. سوایی
گوری داگه دی انسان دی خلقت دی انسان زمک تراتک دی طول هدف زدکر. نورازی د دې مکتبونو د زنګونو پګا کرنګا سیل رازی له دې سره موږ د جړان د خويندو مایندو په سترګو کې وه کې خندا او واړوي
پریمګ دې چې والوزم پریمګ دې چې والوزم زما وزرې ماتړې
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړي قدر من ارتون کو د طالبانو له دوام ځلی واکمنۍ سره سم لشپګم ټولګي څخه د پورته ټولګي او دینجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې شوې. امدارنګ پانتون ته هم د دوی تک منه شو. افغان جونې وایي چې سکالې دریم کال دی چې دوی د زده کړو له لوی نعمت څخه بې برخې دي. که د دوی پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانستل شي هغه زده کړې هم هیریږي چې مخکې کړې وي. له بلې خوا دا وخت چې دوی له زده کړو لرې په کور کې تیروي بیا یې جبرانېدل سخت نه بلکې ناشونی دي. د یولسم ټولګي یوه زده کوونکې چې د نوم له ویلو څخه ډډه کوي وایي سږنی ژمی هم ښوونځي ته د تګ لپاره چمتووالی نیولی او هیله لري چې د زده کړو لارې ورته پرانیستل شي.
مکتب ته بورډ کالی تکری هر شی مو اخیستلن د مونږ درسونه مکتبونه په نیمای کې پاتې دي. زه هیله لرم چې سکل د مونږ مکتبونه خلاص سي.
دا یوازې زده کوونکي نه دي چې د ښوونځیو بندېدلو له ناهیلۍ سره مخ کړي دي، بلکې کورنۍ هم دا چې لونه یې درس نشي ویلی سخت خوشینی دي. محمد نادر د داسې لور پلار دی چې په خبره لوري له شپږم ټولګي په پورته ټولګي کې و. دا چې هغه د طالبانو له راتګ وروسته په کور ناسته ده دای ډیر ورته زبریږي.
زما لور چې د شپږم سنف په پورته ټولګي کې درس ویلې هغه هم مکتب ته لا نړه او سکل هم دا تر اوسه پورې حکومت فیصله نه ده کړې چې آیا د شپږم سنف نه پورته انجونو ته د مکتب ته تللو اجازه ورکوي که نه ورکوي. مکتبونه ټول د دغې فیصلې ته منتظر دي او ستونزه هم دا ده چې ولسونه خلک نړیواله ټولنه غوښتنه کوي چې باید انجونو ته د تعلیم اجازه ورکړل شي. دا د افغان نجونو او د ولس دپاره یو ستونزمن حالت دی چې ورڅخه تیریږي. هیله لرو چې ډیر ژر حکومت پریکړه وکړي اجازه ورکړي که د اوږدې مودې دپاره نجونې بې تعلیمه پاتې کیږي نو د یوې ښځې بې تعلیمه کیدل هغه د یوې کورنۍ بې تعلیمه کیدل دي او همدغه شان بیا د ټولې ټولنې باندې ناوړه اغیزې کوي. دا یو ناورین دی، په راتلونکي کې به یوه فاجعه وي. هیله لرو چې حکومت دې ته جدي توجه وکړي.
وال انوار وفا سمندر وای چې د انسان خلقت لزداکړې سره سم شوې دی. زداکړه د ټولو ستونزو د حل کلی ده. له خاغلی وفا سمندر سره مې مرکه کړې په ګډه سره اورو.
ګورې دغه د انسان د خلقت د انسان زمکه تر اتک د ټولو هدف زداکړه او دا د علم نوم پېګ دی، د پوهې نوم پېګ دی، د حکمت نوم پېګ دی. هر څه نوم چې اوربانې دی یعنی د منګه بنسټیز لامل دی پیدایښت هغه ښځه ده که نرده دا ده چې باید پوهیال موجود باندې واوړي، په یوه راڼه موجود واوړي، په یوه آګاه او ځان خبري موجود واوري. نو ښوونځي، مدرسه، مکتب، وړکتون، پانتونونه، اکاډمۍ، دغه ټول هغه فرصتونه دي چې انسان له دې لارې زده کړه ترلاسه کوي. دا یوه اړینه بنسټیزه اړتیا ده، هم د نرانو هم د نجونو. نو په دې خاطر د نجونو لپاره دا همغونه اړینه ده لکه نرانو ته. بې له زده کړې اصلا ژوند نشته. ژوند یوازې خوراک او څښاک او د هوا څښل نه دي.
بله، تاسو په افغاني ټولنه کې ژوند کړئ ک هغه خځې چې زده کړې کړي لو غوسره چې نه دی کړي راته پرتلا کوي، هغه جونې چې زده کړو ته نه پریښودل کېدلی او بیا دوی د یو کور میرمن سوي دي، زده کړې نه دي کړي، له کومو مشکلاتو سره دوی مخ وي؟ وفا صاحب،
ګوره، زده کړه رښتیا ده، زده کړه آگاهي ده، زده کړه عقلي برلاسي ده پر ژوند باندې. داسې انسان که کورنۍ روزي، که ماشوم روزي، که ټولنه کې کار کوي، که کور کې کار کوي، هر څه کې چې فیل دي نه بدي پوهې اترونه خبرېږي. پرته له دې نه دا به ونه وي، خو میوه به نه لري، اتر به نه لري. نو تاسو فکر کوئ چې دا ډول ونې کېدلی شي غرونه ښایسته ښکاره کاندي، دښتې ښایسته ښکاره کاندي، خو څوک یې د میوې راټولولو لپاره نه ورنږدې کېږي، څوک یې د ګلان د بویولو لپاره نه ورنږدې کېږي. نو ماشوم به له داسې ونې نه څه ترلاسه کا؟ په دې خاطر ده دا خبره مې ډیره زخته په دې وکړه چې موږ باید دې چارې ته د اهمیت په سترګو وګورو. زما خویندې، میندې، همزولې او بچیانې ټول باید خپل ذاتی حق په توګه زده کړه وپیژني، او د خپل دغه ذاتی حق لپاره په ټول وس باید هڅه وکړي. او ورونو ته مې هم دا وړاندیز ده چې په لومړي قدم کې په هیڅ شکل باید د دوی وینا، د دوی امر او نهی، د دوی کړنې د ښځو د زده کړو د پوهیال کېدلو مخه ونه نیسي، او په دویم ګام کې ټول وس باید مرسته ورسره وکړي چې خویندې، میندې او لوڼې اولادونه فکري بالغینو په توګه ټولنې ته راوړاندي. که چیرته افغاني مېرمنې زده کړه وکړه، داسې فکر وکړي چې موږ څلوېښت میلیونه نفوس لرو، که زده کړه وکړه نو داسې فکر وکړي چې ته څلوېښت میلیونه په عقل بالغ وګړي لري، خو که ښځو زده کړه ونه کړه نو دا سم نیمایي شو. دا ډول فقر په هیڅ صورت نه باید په ځان ولورو، نه په خپله ټولنه، نه په خپل ولس.
وفو صاحب، تاسو څه فکر کوئ ولې د طالبانو نظام د نجونو پر مخ باندې ښوونځي تړلی دي؟ لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ، کله چې د 2021 کال د اګست په نیمایي کې طالبان واک ته ورسېدل، لغه وروسته له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ ښوونځي وتړل. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دوی د زده کړې په ارزښت نه پوهیږي؟ آیا کومه سیاسي موضوع ده؟ آیا کومه تخنیکی موضوع ده؟ دا څه دي؟
هیله ده چې د خپلې دې ډول کړنې لپاره لازم ځواب ولري، او پرته که ځواب نه لري نو هیله ده چې په خپل چلندونو کې، کړنو کې، او کړنلارو کې دا ډول بدلون راولي چې ښځې وکولی شي د نرانو په شان ذهني او فکري بلوغ ته ورسي.
یو بل موضوع چې دوی همیشه یادوي چې چاپیریال مناسب نه دی، کله چاپیریال مناسب سه بیا به د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیستل سي. تاسو خپل په افغانستان کې وایي د تاسو لونو سبق وایلی دی، مکتبونه هم لیدلی دي، آیا چاپیریال مناسب نه و دی تاسو په نظر، دی افغان وګړي په نظر؟
ګورې، زه تاسو ته فرښتې خورې و خبره وکړم. زه په لاره روان یم، دا اوس په هر کې یو ګلمخې خور د مال څنګه تیری، که چیرته زه دې ته د وحشت په یو ځناور بدلېږم نو دا جرم خو فردي ما وک، او زه به د دې ځواب ورکوم که نه؟ بلې، که چیرته زه واقعا هم یو بالغ انسان واوسم نو بې له شکه چې په دې حق به قایل واوسم چې زه یوه ښځه لرم یا یوه کور ودانه لرم، او یوازې زه له هغې سره کولی شم هغه توده اړیکې، عاطفي اړیکې، نورې ښځې او نجونې چې دیګه دي، یا ماته خویندې دي، یا راته میندې دي، یا د بچیانو په شان. نو دلته خبره دا ده، کله چې دوی دا خبره څوک کوي چې ګواکې فضا برابره نه ده، یعنی دا ده چې نر له وحشته ده، نر د شهوت یو لیوه ده، رالی چې باید داسې ونه ویسي. زموږ د ټولنې نران اکثره او ښایي 99% پوره دیني پوهه لري، له دې پوهېږي چې اخلاقي انحراف څه ډول پایلې لري او څه ډول پوښتنه به لري. نو دا خلک ذهنن به تړلي وي، نو په دا ډول ټولنه کې خو خطر له منځه لاړ. دا ټولنه باید تر ټولو بام نه ټولنه وي، د خویندو میندو لپاره چې زده کړې وکړه، ځکه خلک مسلمانان دي. اوس دلته مونږ بهر کې ګورو جونې دي، ښځې دي، مخونه لوڅ دي، غاړه لوڅ دي، پنډه لوڅ دي، د اندام زیاتې برخې لوڅ دي، خو ما تر اوسه پورې یو څوک نه دی لیدلی چې په چا حمله وروي. درحاله چې اکثریت وګړي بم په نور باورونه وي، ولې زموږ د ټولنې خو مطلق اکثریت او ټول وګړي په یو باور په یو عقیده دي، نو دوی خو به په هیڅ صورت باید د ښځې لپاره خطر ونه اوسي. فضا جوړه شوه. بل دا د موږ خویندې او میندې او لوڼې چاته زده کړه کوي، ټولې پټې دي، ټول دي زړه جمع په تند، ټول په ډېر درنښت سره په ډېر خوندي لباس کې زده کړو ته ځي. ستونزه چیرته؟ اداره ستا په لاس کې ده، ښوونکی ستا په امر مقرر ده، درس کتاب ستا له دغه نه فلتره تیر ده، نو ستونزه چیرته ده؟
وفا صاحب، اوږده موده سوه چې نجونې مکتب ته نسي تللی، لا هم معلومه نه ده چې څو وخت به ښوونځي د دوی په مخ باندې پرانیستل سي. تاسو په نظر آیا دغه وخت به بیرته جبران کړلی سي؟
دغه ما تاسو ته مرکه پیل کړه، هغه ولې شپې ته بیرته ګرځېدلی سو؟ ناشونی ده، ځکه یې دوه کاله چرته به څنګه ځي؟ هره شیبه چې تیریږي په دې ډول سره مونږه فرصت له لاسه ورکړو، مونږه ژوند ضایع کوو.
په اخره کې په څو جملو کې د تاسو پیغام اوسني حکومت ته غواړو چې د نجونو د زده کړې په هکله څه وکړي دوی؟
فقط غواړم خپل درد ورسره شریک کړم، خپل ژوند تجربو ته په کتلو سره دا ورسره شریک کړم چې راځي یو زړورتیا وکړه، یو جرأت وکړه. فضا جوړه ده، زموږ خویندې میندې په لباس، په تن، په اخلاقو، په هر څه جوړ دي. انسانان نه راخو به سل په سلو کې جوړ، څه کولی شي په دې تړلې فضا کې به نر څه وکولی شي؟ هېڅ ډول بد اخلاقي ته لاس نه شي وکولی، او که وږدم که خلاصې کړي. نو راځئ دا د مکتبونو د زنګونو پګه کړنګه پیل کړي، راځئ له دې سره زموږ د ژړاندو خویندو میندو په سترګو کې اوښکې خندا اوښکو واړوئ. راځئ یوې یوې کورنۍ ته یو خوږ زیری وروړئ چې نجونې کولی شي په برابرو حقونو زده کړه وکړي، نجونې کولی شي ذهني فکري ولوغ ته ورسېږي، نجونې کولی شي د ژوند دنګې دنګې هستې شي، او نجونې کولی شي د ټولنې سم نیمایي بار او ستونزې او مسؤلیتونه په غاړه واخلي. او په دې توګه به زه فکر کوم غم سپلې، درد کړولې، عذاب او زپلې افغان ټولنې ته د خوښیو یو موج راستنس. حق دې دی وګړو، ډېر کړېدلې دي، ډېر زبرېدلې دي چې یوه ګلالۍ، یوه جنتي خندا یې په شونډو راښکاره شي. راځئ چې خپل وطن دا ډول یو تصویر واړو، د معصومو ښکلو او معصومانه خنداو د ښکلي تصویر. او دا له دې شېبې ممکن ده، د دغې شېبې شونی ده.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوند دې سلامات اوسئ.
خدای دې راته روغ وخت ورکړي.
د ښوونې او روزنې په برخه کې ماهران وایي چې دا روښانه خبر ده چې په کور کې زده کړې د ښوونځي او پوهنتون د زده کړو ځای نشي نیولی، خو بیا هم تر هغه چې نجونو ته د تعلیم زمینه برابرېږي، که چیرې کورنۍ زده کړې وشي، حداقل هغه څه چې پخوا زده شوي نه بهیرېږي. سایمې خوږیاڼۍ چې د طالبانو په تېره دوره کې نجونو ته په کور کې درس ورکوه، له خپلو تجربو څخه وایي.
هغه وخت کې مونږه په کور کې د ته مجبور شو چې پنځه جوړ کړو. فقط یو سترنجو تختی کومه په سر د ماسي او کې په جلالآباد کې زو ما او را سره نور معلمي نیوي مونږ ټول یو پنځه په کور کې جوړ کړو.
امغه یو څه مودا ستاسو درس ورکې انجونو ته څومره ګټور و ده درس؟
ډیر زیات ګټور. هغه جنکه چې مسره هیڅ وخت په نه ویل ما اته دې ورته لرله لکه د شپه کوم صاحب شاګرد چې هغه ویلي کې نوم لیکي د تار لیکي ورولې شي
اوس بیا اماغه سي وضعیت سره مخ سوي یو بیا انجونی په کور نستی دي هغه کسانو ته چې او څه زده دي او امکانات لري تاسو څه وایي دوی څه وکړي د انجونو د باسه واده کولو لپاره؟
یعنی دا ډېر خطر په دې چې خلک مثلا په کارونه کې دي په کور باندې کې دي حتما تعلیم یافته شي نه پېښته کوي اوس دا شنه په لاره د شو چې اکثر کله کې چې دا کې مکتب ته تللی تر دوه سو څو په کور امکانات دي زیات او دا هم په امکاناتو دوی کولی شي شاوخوا ګاونډیان د کلي ماشومانې هغه چې ناکې چې پرن تعلیم نه پاتې کېږي نه شي کولی شي داسې تعلیم ته نور غونډې کې دوه کاره کېږي او د دوی نه مونږ چې یې د هغه یې د نه وځي او دویم دا چې هغه څوک په څېر پوهېږي هغه ته به یې څه ور وښيي چې کله به سبا خدای مهربان دی د مکتب دروازې مخلاصي کې مکتبون ته ځي نو دوا ماده وي نو یعنې موږ ډېر زیات کورسونه د فعال کړي وو که نه او هر کورس تقریبا راتلې وه
بله یو خو ګیانی صاحب دوی باسواده سولې بله موضوع ده چې کله بیا بیرته مکتبونه پرانیستل سول د طالبان حکومت هغه وخت سقوط وکړ بیا په رسمي حساب هم د معارف لخوانه د دوی دغه کومه زده کړه چې تاسو سره کړې وه دا حساب سوله ارتقا یې وکړله
نه دا حساب نشم موږ ته یو کار وشو چې دغه جنګ سره درسونه ویلو
کنه
دوی د سوي سرسم دوه شته شپږم صف پر دوی امتحان ورکړي دته د سوي امتحان ویلې کنه دا په دوه کال درې کال دوه کول شو چې دوی مثلا ارتقا وکړي شي کنه یو امر به واخلو د ریاست مرحله راځي مثلا زکاول شي چې څلور صف درسونه کوو یا کنه په امتحان به ورکړي د امتحان به ورسره مری مرحله هغه شاګرد مچ یې نه پاول کینې هغه کول شو چې څلور پی کې نو په پنځه پی کې نو تاسو هغه ته ورکړل د دې صلاحیت او چې امتحان به اوسو دا به موږ ته کې نو
خپل مشورونه تاسو اوس څو د نور انجنونو ته دوی اکثریت موږ سره غږی ګو ډیر بد حالت کې ژوند کوي آیا د خپګان په ځای ونیسي او په دې فکر وکړي یا ولور پیدا کی لوی خوانه یو څه زده کړی تر څو بل ورځ یو څه پلاس کې ولري
خبره خدا ده چې دوی به خپګان او تاروانی تکلیفونه پیدا نکړي او د فشار نه بزان کړي د څه دغه عمل د نور مرجنه دي په یو څه مشکمر کې اوس نه چې د دقیقه تکلیف باندې تشي دا صحیح کار نه دوی به ځان مصرفه کوي نو څه کوي په دې معنی چې دوی دا چې کورسونه ولټوي په خپل منځوري کې څه خپل باندې کې دی دا چې هغه ته تدریس وکړي دا غیر ترڅنګ یو څه ویل کی پروا نه کی په دې په کې لګیدا یو ساتي سبق یو ساتي پروژه دی یو ساتي ځو خامت کې دی یو څه دی دی دې په خاطر باندې دوی باید مصرف هو ساتل شي ما مشوره دوه تام دا چې په ځان مصرف کوي هیڅ نه په کله کې مثلا کې شي نه ورانه ورادیو پیدا کیږي هغه پروګرامونه اوري مثلا تعلیم دی په دې پروګرامونه دی اوري مثلا نور برنامه اوري چې تاسو پرې چې درته کولې شي اوري ځان مصرف ساتي نسبتا دې شته مثلا نو له نه هسته ژور په لور نو کې او بل یو مرز دا نه تکي دا صحیح کار نه دی هر شپه رڼاشته او مثلا امیدوار اوسي دا هیڅ امکان لري چې دائم دې پر تاسو باندې مکان باندې شي دائم دې پر تاسو باندې پاتم باندې شي دائم دې پر تاسو باندې کار باندې شي نه هیله مې چې هر څوک نه پکې سر شو کې په دې خاطر باندې دوی خپل لري د لاس اورني کې او مبارزه وکړي
طالبانو په تیره دوره کې چې تاسو انجنونو ته درس ورکاوه خپل روحان څومره آرام وي چې په داسې وضعیت کې چې په افغان جنو باندې د زده کړې ټولې لارې باندې وي تاسو خپل کور کې زمينه ورته مساعد کړه خپل ځان سره خپل وجدان سره تاسو څومره د آرامۍ احساس کاوه
ډیر زیات آرام ما وکاله ته چوکې مور استم شوارز کال پاتې ما کې نشته مګر هغه آرامش الله احساس چې ځکه تا واشې ملاس کې تختې ته ولاړې نو سره وو پاو چوکې نو یو کلمې چې زمونه ځکې تاسو ما تر دې ته ورځو دا اوس چې کله چې ته وزم لاړ شم خلک دې چې زین په جرم پلنګار کار انجینر ته تا کار تا په لته استاد امي دا استاد دې تا پاتې دې ته پاتې نو په غټ پوښتنه کار کوي نو هغه سره ډیر آرام وي چې تدریس کوي ګرځې روا یروا اته موږ په پاویلې کې هم شاګردانو خپل په دغه عمر کې چې راکې چې ډیر لڅ تور لڅ کولو یو هغه غل دی پاویلې کوم تخته ورته نه کېږي چې کوم په چې کوټه موټه پیدا کړل چې आवाज ونو چې د سې کوم تخته ورته کېږي دا تاسو څنګه یروا
د اسلام دین هم په نارینه وو او خځینه وو باندې زده کړه فرض کړی ده د علوم اکاډمۍ د دینی برخې غړی او د پانتون استاد نور الله کوثر له نورو معلوماتو سره
تعلیم په اسلام کې فرض عمل د ارزښناک ده او اسلام حکم کړی تعلیم ته د علم طلب هغه په نارینه او خزینه او په هر مسلمان باندې فرض ګڼلای ده اسلام فرمایي چې طلب العلم فریضه علی کل مسلمین دا د علم طلب فرض ده په هر مسلمان باندې که هغه مسلمان نارینه وي که هغه خزینه وي ځکه د اسلامي ارزښتونو او د اسلام له تعلیماتو نه لومړنی خطاب هغه خطاب د تعلیم او اقرا بسم ربک کله چې الله جل جلاله له پیغمبر ته وحی نازل اول لومړی خطاب ورته دی تعلیم خطاب وکړه چې اقرا ویل ولا همدا رقم الله جل جلاله د علم په وسایلو د علم په ادواتو باندې قسم یادوي نون والقلم وما یسترون قلم او هغه څه چې لیکل کیږي همدا رقم دی او حدیث کې مرازی اول ما خلق الله القلم اولین شی چې الله جل جلاله پیدا کړ قلم او فقال له اكتب فقال ما اكتب قال اكتب مقادر الخلائق قبل ان يخلق ويولك تولي كما اول حديث كرازي الله جل جلاله اولين شيء پیدا کړل هغه قلم او به دي قلم ته ورتل چې ولیک هغه ویل تسولیکم ويولك د مخلوقات تقديرونه ولیك قبل دینه چې پیدا سي نو لدین معلومیږي چې اسلام هميشه ارزښت علم تور کړی دا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون آیه برابر دي هغه کسان چې پوهیږي او هغه کسان چې نه پوهیږي همدار فرمای یرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات الله جل جلاله او چتکړی دی هغه کسان ته تاسو نه علم ورکړی دا او هغه کسان نه ایماندارانه او هغه کسان چې علم ورکړی تاسو نه الله چتکړی دا په مجموع کې آیاتونه حدیثونه چې ګوري او مطالعه کوي دی نتیجې ته انسان رسیږي چې علم واقعا خاص ارزښت لري کاغه نارینه کې خزینه د خزینه لپاره هم الله جل جلاله په شرایطو کې هغه دیننه خپل شرایط چې الله ورته وځکړي اسلامي شریعت وځکړي دی ورته هغه شرایط چې دننه خزینه باید علوم زده کی او نارینه هم هغه علوم چې اولویتونه لري او هغه په لومړی کې او هغه علوم چې بیا دوهم لومړیتوب لري لومړیتوب نرسته دي دا نو په مجموع کې موږ ویلای شو چې علم الله جل جلاله هم دیتا انسانان راوستل دي د دنیا ته چې انسان پوسی علم زده کی او علم وسیله ده او چراغ ده او لار ده د هدایت نو دا علم هم د نارینه هم د خزینه لپاره باید د خپل مشروع چوکات کې کمیو چوکات چې ورته انسوي د پاغه مشروع چوکات کې دواړه خپل ارزښتونو سره سره علم حاصل کړي.
وبغختل چې دینجونو د زده کړې مسله د طالبانو د حکومت د خوونې او روزنې د وزارت له ویان سره شریک کړو خو نو موري د خبرونې تر خبرې دوه پورې زموږ پوښتنې جواب نکړي. درنګ دوستانو په دې اله چې د ژوند لپاره برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پاتې رسو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاسترولونو او ستونزو راڅرخي کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422143 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
آزادی ملما
د آزادی رادیو د آزادی ملما قدر منوریدونکو ستړي مشه هله د چې تاسو ټول با روغ جوړ یاست د آزادی ملما په پروګرام کې یو ځل بیا ظفرید سیال ستاسو قربانی نن را سره په دې پروګرام کې د افغانستان یو پوښنۍ خبريال ملما دی ازموک د ملما د ټول نیوز په خنۍ خبريال عبد الله حمیم دی. عبد الله حمیم په 13 شلو کلونو کې د افغانستان د جنوبي ولایتونو څخه د غي ټلویزیون ته راپورونه برابرول د چې په دغه موده کې حمیم د کوم مشکلاتو سره مخ شوی دی په دې مرکه کې به ورنه وپختو. حمیم صاحب ډیره مننه کوم د ودان چې وخت راکړو مخ سره خبرونه کې خبرې کوي ک په پیل کې راته دا وایي چې عبد الله حمیم څوک ده پیدایښت چرته شو او ذکرې چرته پیل کړی دی.
ډېر مننه فريدې سلامات اوسې ژوندې اوسې. زه په اصل کې د وروزګان ولایت یم اما زه په هلمند ولایت لشکرګاه کې پیدا شوی یم. اما د لوی سو یم او عملته می شونځل ستید عملته می ټول ژوند مې لامه غزای څخه پیل شوی دی خو په اصل کې زه د وروزګان ولایت څخه.
حمیب صاحب د ذکرو د پایل لراته وایا خونځي ته د نمرز د نمرز لپاره چا وړي وي کاغذ ورځ دی هديږي زکه عموما ماشومان چې خونځي ته په ول ورځ باندې د کورنۍ له خوړل کیږي جاړي یا نه غوړي چې خونځي کې پاتې شي. تاسو د هغه ورځ په یاد کې مخاطرت شي ورنلري؟
زه خونځي ته زما ماما بوت لما هغه شونځي کې شامل کړلم. زما سره مې د ماما یو زوی مو چې ما واغې سره مسول یو، خو زه فکر کوم زه تر هغه څخه لږ مشر وم، چون ماماګان مې شونځي ته تلل نو د هغې سره موږ عادت وو، او چون کور کې موږ درس ویل، مسجد کې موږ درس ویل، د نورو ماشومانو پر کم نه وو. او اول ورځ ما یادیږي د طالبانو د حکومت تیر ځل دوره وه چې موږ دغه لیسې نوم اوس د شهید انور خان په نوم باندې دی، هغه وخت کې د شهید ملا بورجان په نوم باندې چې طالبانو دغه لیسې نوم یو شوی و، د ملا بورجان په نوم باندې وه، د هلمند د مرکزي لیسو څخه وه. نو په هغه ورځ یې بوتلو مکتب کې شامل کړو، او هغه زما ماما زه فکر کوم زما کشر و هغه نه شاملوه، خو بیا ویل چې نه یو ځای ځي یو ځای راځي، بیا موږ هغه ځای څخه چې موږ سره یو ځای وو. د ماما د زوی مې مور پلار نه وه، هغې په اروپا کې اوسېدل، زه د ماما زوی مې همالته وو، نو ما هغه سره همزولي وو. همېشه به یو ځای ښوونځي ته تلو راتلو، او د ښوونځي داخل څخه نه، خو هغه وخت کې چې زما په یادېږي زموږ د کوڅې پای کې یو کس وو، هغې سپی درلودې، نو کله کله به بس د دې سپی سره ډېر په جنجال کې وو چې هغې به ما پسې منډه کوله، ځغستله به موږ به سیره وشو دا سپی. نو همدغه مې د هغه وخت د خاطرات څخه ذهن کې راځي.
د درسونه په اړه ته وایا، خوانځي کې تکړه وي که ماما زوی چې تاسو سره یو ځای تلو راتلو، هغه درنه تکړه وو، او کوم مضمون دی خزده کېده؟
زه فکر کوم چې زه شوم درسونو کې تر دې اتم صنف نام سیم پری زه شوم، وروسته بیا فکر کوم ټمبل سولم. ما چون دیني درسونه ما تعقیبوله، مسجد ته تللم، ما دیني درس مې وویله، او بیا د دې تر څنګ د طالبانو اوله دوره وه، هغه وخت کې دا کورسونه وو انګلیسي وو، دا شان ډېر کم وه. خو بیا هم د ناس پروار حادي په نوم باندې زما د ژوند لومړنی استاد هم هغه وه چې د هغې کور ته به زه تللم، هغې ما ته جامه زار تقسیم منفي ریاضیات او کله کله انګلیسي دا شان ما ټول له هغې څخه زده کړي دي، اوس چې هر ځای خدای دې ژوندی لري. نو زه شوم تقریبا درسونو کې دردار نه هم لسم سمبرې زه شوم، ما درسونه ویل، او د دې تر څنګ د زه د ماماګانو کور کې اوسېدلم، ماماګانو سره خپل داناو د نیکه سره اوسېدلم، هغوی را باندې ډېر فشار راوړي چې زه باید درس ووایم. او زما د خوشی وړ مضمون چې وو او چې زما همیشه په هغه کې نمرې مکمل به وي، هغه دری مضمون وو.
حمیب صاحب کدام راته وایي دا چې ماماګانو کړه اوسېدی زده کړې په مسافرۍ کې دې کولې، ولې په لوړو صنفونو کې دې تنبلي غوره کړه او تنبلۍ طرف ته لاړې، څه علت وو؟
نه پوهېږم ماما، مسله داسې وه چې که څه هم زه د دې دپاره هملته دوی سره اوسېدلم چې زه باید درس ووایم، زه باید تعلیم وکړم، که څه هم ماماګان مې ټول هغې ښوونځي ته تله، پوهنتون ته تله، هغې ډېر زحمت را سره ایستی. اما ځینې وخت داسې کېږي چې زه په دې باور یم چې تر اوسه پورې په افغانستان کې د درس میتودونه ممکن ځینې میتودونو کې مشکل وي، ځینې میتودونو کې سخت وي، اما لایکان شاګردان ستا هغوی د هر رقم محیط او د هر رقم میتود سره هغوی عیار کېږي، هغوی بلد کېږي. اما زه چې کله نهم لسم سمپو ته ولاړم، بیا زما وضعیت سم نه و، زه به همیشه په خاص توګه د ریاضیاتو سره به زه ډېر په ستونزه کې وم، ډېر به په مشکل کې وم.
کدام راته وایي حمیم صاحب پانتون ته څه وخت تصمیم ونیو چې پایلې کوي، کانکور ازموینه څنګه تیره شوه، په دې راته وایاست؟
زه چې کله دولسم سم څخه فارغ شولم، هغه وخت کې 2010 کال او په هغه وخت کې امنیتي وضعیت جنوبي ولایتو کې ډېر خراب و، د کور څخه بیرون یعنی یو ولایت بل ولایت ته تګ مشکل و، موږ نه پرېښولو زه کشرم وم. ما د تصور خلاف لوړې نمرې وړې وې، 256 نمرې ما وړې وې، او ممکن زما په انتخابونو کې مشکل راغلی و. بیا زه د پایاب ولایت علومي بشري او ادبیاتو ته کامیاب شوی وم، که څه هم هغه هېڅ ما نه و انتخاب کړی، خو زه هغه ولایت ته زه کامیاب شوی وم. نو زه ډېر خوشاله وم، پلار می زنګ وې هغه پسین بولتک کې اوسېدل چې بار ز غونتون ته کامیاب سوې ما اوس به د څنګه وکم زه او بیا جالب دا و چې موږ د ملګرو څخه یا مثلا هغه ولایت څخه هیڅوک هغه ولایت څوک نو کامیاب سی چې څوک دغه سره تللی وای یو ځای ان توای زړی ډاټا وای بیا می پلار ټول چې نه دا خو ډیر لري ولایت دی بیا به ورسته تصمیم ونیسو نو بیا زه دولتي پونتون ته ولان نړم او چون پلار میم ضعیف و باغم سپینجری و درس پر ځای باندې ما کار کوي چون زه به ټلویزیون کې مصروف وم او همداسې کرا کرام دی مسله کې تر څو چې بیا ما شخصي پونتون پیل کړم.
حمیم صاحب تاسو په افغانستان کې د ټولنیو سره کار کړی دی او کار مو د افغانستان د جنوبي زونه کولو چې په تیرو شلو کلونو کې هلته جګړه و او تاسو په دغه جګړه کې دا ول خط نه راپورونه ورکول د دغه کار په اړه ته وایې او څنګه مو دغه وظیفه پیدا کړه؟
ټولو نیوز په افغانستان کې ډیر مشهور رسنۍ او زه فکر کوم چې د سما په شمول د ډیرو کسانو یو د ژوند لیو له مهم او ارمانونو څخه هم دا ارمان وو چې کاش زه مانته وسپای چراکم یا ځان د ولار سم از کار وکم. ما په هلمند کې می کار کوم، هغه وخت د خاور ټلویزیون په نوم باندې یو سیمیز ټلویزیون ما مالته کار کوم. بیا زه کوم مریض سره راغلی وم کابل ته، کابل کې زما څخه مخ کې چې کوم کاسل ته کار کوي د بریالي ریمی په نوم باندې، هغه کاسل ته استعفا ورکړې او ول چې زه اریانا نیوز، اریانا نیوز ټلویزیون ته زما ولته وظیفه مانی ولې ده او دا ځای خالي دي ته دلته کار کوي چې زه ورته وایم ما وی وو زه خود کار کوم. به مشکل دا و چې هغه وختو کې زه چهرتن ډیر کشر معلومېدلم، بیا وای زه سید خو زیاته کوم چاته ماری فکر لما بیا غیره ټول چې مر څنګه درته و زه بیرته را لمه المنت په دې ما بینس کې هغه لکندار څخه یو خبريال په استخدام کړی او هغه یو دوا هفته یو شل ورځې کار کړی او هغه بیرته جواب کړی. بیا کوم بل کاس لکندار څخه استخدام کړی او هغه یو میاش کار کړی. بیا یو ورځ زما خبرونه درلوده سار سار ټلویزیون کې، نو ټلیفون می سایلنت کړی او زه خبرونه کوم کله چې خبرونه څخه وتلم لاس بجې ماته زنګ رالی بیا چې هغه کس عملته زموږ مدیر و د پرویز شمال په نوم باندې، هغه وایي چې ما کابل څخه زنګ ولیدی ته زموږ سره کار کوي. ما یې وو بیا وایي چې کندهار ته راسته ده بلانک د پلان کاس سره چې مخکې له دوی سره کار کوي لاغه څخه وسایل تسلیم کوم داس کابل تر اسه بس هم داسې زولالم. خو جالب دا و چې هغه لطف الله نجې زاده تازه د ټلو نیوز رئیس سوی و مدیر سوی و، نو هغه چې زما لومړی ځل چې لاغه سره لیدنه او کسام زما ما دوی ته ځینې گزارشونه زما سره غوښتي و ځینې راغورونه ما هغه دوی هغه ته لیږلې و، خو زما سره کوم امتحان کوم انټرویو سم زما سره نه دي تر سره کړی. نو بیا هغه ما چې وکتل چې زما چهره چې ډیر کشر معلومې ده لمبیا ما ټول چې ته کندهار ته ځې ته هلمند ته ځې ما یو ول ته څه مشکل نه زما ته دم کار کوم دا دوه وخت مې ته کار کوي. بیا دا چې دل نه دل و ما ته ویزه سید ولار صاحب بیا ما ته څه پیسې م راکړې چې تاسو ته مصارف دي زراله ما یو شل ورځې ما کار وکي کندهار ولمن کې بیا راته به زنګ وي چې دا ستا امتحاني دوره و ته کامیاب شوی را سم ور تاسو رسمي قرارداد کو بس هم دا سې کار 2015 کې ما امتحاني کار وکي 2015 کې ما دوی سره رسمي قرارداد امضا کړ بیا تر 2020 کال پورې ما کار ور سره.
هل ته د کار پړته وایست ټول وخت الته جنگ و په دې شل کلونو کې او تاسو هم غیر ځنې رپورټونه ورکول څومره د راپور ورکول د جګړې له میدانه ستونزمن وو او کله دې تاسو تجربه کړې د چې فکر وکړو چې ولا بس کده دې راپور په سلار شمرم بیرته ژوندې نه راګرځم.
التا هر لحظه مرګ زکه زما اکثر راپورونه زما یعنی ټول د کار تمرکز مې اوازې په جنگ باندې او کېلمن کې وو التا دوامدار جنگ وو که روزګان او جنگ او کزابل او که کندهار او اکثر ولسوالۍ کې به جنگ نو ډېر تمرکز زما د راپورونو پر جنگ باندې وو. دا سي ډېر ځایونه راغلي دي، دا سي ډېر وختونه راغلي دي، ډېر د سپیش راغلي زی چې به همیشه کوم عملیاتو کې به زه نظامیانو سره تللم ما بخپل د موبایل پاسپورټونه استکول چې ما زما که زه خدای نه خواسته کوم مې نیم پی جار سی از دلته وجل سم مال چیز ما موبایل بیت پاسورډ ونه لري چې څوک خلاص نه کیږي اکل زما کورنۍ زما دوستان خبر کی چې زنګ ورته وي نو داس ډیر شرایط داس ډیر حالات سره داس ډیر بیش سره مخ شوی چې ما به خپل د ټلیفون خپل د موبایل پاسورډ به می استکاو چې مال بیا په اسانی سره څوک سم فامیل ته زنګ وي چې خبرې کی چې دا غلط یا مرد یا ژوند دی
او کله چې ژوندې راوتل دی پیخونه بیرته راتلی خپل دفتر ته خپل کار ځای ته څه ډول احساس در سره پیدا کېده ځینې کسان داسې وي چې بیا زړه نه کوي چې داسې یو کار ته زړه ښه کړي او ورشي بیا له سره دا کار تکرار کړي ځکه هر ځلې چې مرګ په سترګو ویني او بیرته ژوندی راګرځي نو هر ځلې چانس نه وي چې بل ځلې ته ژوندی راوګرځي بیا دې ولې تصمیم نه و چې ادامه ورکړي ادامه ورکړي
فریدې اصلن دا یو جنون وو کار کول او یو ټول خوشی درلوده یو ټول غرور درلوده چون چې زه یو داسې خطرناک ساحې ته بدللم چلته به ډیر کم خبره اعلان تل یوازې هغه کس زما سره دوا ملګری و چې یو عبدالعزیز صفدری په نوم او یو هم د رولا روحانی په نوم موږ درې کسان به علمن کې همیشه یو ځای به د همداسې خطرناک ساحو ته تلو که څه هم نور مشران خبر اعلان به واغی اکثره کسان ان یعنی ممکن مشکل به درلو دستونزه خو ډیر کسان نتله داسه هوته به چې به ما زما راپور به نشریدی په ډیر مشهور رسنی کې پر یو غټ سکرین باندې به زما سټند اپ نشریدی او ما به خل ځان ټلویزیون کې لیدي او ما به داغه فیډ بیک لیدي نو زه به نور هم سوال کېدلم چې سبا زه به بیا ولارسم بل ورځ به بیا ولارسم او زه به داغه خطرناک ساحو حالات خلکو ته ورشه ما او دا د دی ولایت د خلکو لپاره مالی او ش چانس دی زه به دا مس نه کوم چې په هره طریقې زه به ځان دا ساحو ته ورسوم او زه د دی ولایت د خلکو ژه او د دی وضعیت به خلک قرباني خبر کم نړي قرباني خبر کم
همیم سب قدم راتوي په دې رستي او کې څومره چې موږ د غدري ولایتونو وګړو سره خبرې کړې او سیدونکو سره خبرې کړې دي دوی ډېر زیاتوند مشکلات لري لکه په دې رستي او کې د پاکو بو کمواله یې جوړ ساګانو ته خلکو غرزیدل تاسو چې کله غیز نه ریپورتینګ کولو د جنگ نه علاوه هل ته دغه ولایتونو سیدونکو ستونزې څوي
فریدې انت ډېر مسائل و ډېر مشکلات و اتا داس زایون را داس سیمې داس مسائل به مخ ته تلل چې د بي وسې څخه به بغیر لدې چې وش کې به ما ورته دوی کړل نور به میڅ ما لاس نه راتل چې زه د خلکو سره کومک وکم ناغه خلک هغه وخت کې د پام غورځول سیوی و وس هم تقریبا ل پام غورځول سیوی دی مثلا لوی ستونزالته د شونزي و الته د تعلیم پاړه باندې و امالته لوی ستونزې د پاکو بو پاړه باندې و اته بدبختی یالت د خلکو علاقمندی مواد مخدر سره و چې هغه کشت کوي کاچا کې کوي روزنه او پالنه د مواد مخدر په د تاریخو د کوله همدا د لوی بدبختی وي ته فکر وکړه چې یو ماشوم به یو کلن ات کلن کلن ماشوم به سیری کالی شلیدل بوټان به پښو او پیاخ په ګرمۍ کې به د څه به یو بیلچا ور سره و دی په کاروانده کې به کار کوي د کاروندې ارزښت چې د کتلې وای هغه په ملنونو افغاني ارزښت ترلو دی امه د سیری بوټان سیری کالی به پښو په بدن باندې به اغوستي و د به الت بزګرو کار به کوي داسې وضعیت چې د لیدلې وای چې دا اوس په بدبختی ده دا بیچاره بزګر چې په داس یو نا پاک کاروندا کی کار کی واغه بیچاره پته نه پویږي چې د زحمت باسي د ملنونو خلکو ژوند تباکیږي د زحمت په نتیجه کې زکاغه به تاریخ کړل هغه څخه به یوروین او ګوډر او کریستال جوړیدل هم هغه به د مجبوریت څخه یا به هغه داسې یو رواج وو په دې کلی کې په دې وطن کې چې هغه باید دغه سیو کار وکړي هم دغه بزګری وکړي نو داسې دغه مشکلات او دغه ستونزې وي او سخت به وسی به ما ځان به بیا وسه غړي چې ولي د خلک دا رقم دی اولی تغیر نکي خو متاسفانه هغه وخت هم ک جمهوریت نظام وو دې مسایلو ته هیڅ توجه ونه کړله اوس وخت کې دا ولایت خلکو د خلکو ژوند سم نه دی بیچارهګان و سم محروم پاتې دي لار څخه
سمیب سم کدام راتوي په دغه 13 شلو کلونو کې چې په افغانستان کې جنگ و تر ټولو ډیر مقاومت د افغانستان په جنوب کې و د دې خلکو یو څه ستونزې تاسو یادونه وکړه د دوی دغه مقاومت پڅ کې وو دا چې دوی دومره د اردو په وړاندې یا د امریکایانو په وړاندې دوی جنگیدل دغه مقاومت دوی له کوم کولو او د دوی نارینه په دې برخه کې څومره قرباني ورکړي ده خزي څومره کندې دي
ذکر در توام چې هلته ولسوالیانو کې په خاص توګه د هلمند سنگین ولسوالی مساکلا ولسوالی زمیندار باغران ولسوالی چلته د حکومت په شلو کلونو کې اواز د حکومت دوا کال اول لمړني کلونه د حکومت په لاس کې باغران ولسوالی نور ټول لته هیڅ حکومت ونه توانه دي چلته ملکی حکومت ولی جرمنس ته کې هلته د دوی تر تسلط لاندې او سیاله سیمه یا خلک نو دا ولسوالی چې ما نومان یاد کړه دا د هلمند ګورنه ولسوالی دی او دا د مواد مخدر د اغاسلی کارخانه کارزای تولید هر څم په دی ولسوالی کې کیږي دی کې ځینی سیاسي مسائل و چې همدغه مسائل باید همدا جنگ همدا سی وساتل سي دا کاروبار باید همدا سی وساتل سي او دا خلک باید همدا سی د هر څه څخه لري وساتل سي مثلا د خلکو ذهنیت په دی جوړو چې زه تاریخ وکړم او زه مقاومت وکم او زه جنگ وکم جګړه وکم کڅام د ټولو خلکو نه خو په لوی لاس باندې اکثر امداسي یو څه د خلکو ذهن کې ته پیچکاری سی یو الته په داسې کور الته نو چلته یو شزه کونډه نیوي الته یو ماشوم یتیم بنو او الته به یو مور او پلار بیا اولاد سی ویناو ټول یوازې دا نه چې تقریبا طالبانو ته حکومت په ضد باندې بجنګیدل نه د ماغو ولسوالۍ څخه نظامیان نه و هغه په حکومت کې و دا سی ډیر مثالونه و چې د یو فامیل غړي به و دا کازی به په طالبانو کې و بل دا کازی به په حکومت کې و او دواړو په مخامخ به جګړه سره کول یو بل به سره وشله
حمیم صاحب د افغانستان د تیر جمهوریت نظام د سقوط د ورځو یادونه وکي تاسو هغه مهال چرته وی او په هغه ورځو کې چې هلمند او په جنوب کې زیاتره ولایتونه سقوط شول تاسو راپورونه درلودل کنه او بل اخره دغه تخلیه شد افغانستان نه وشو افغانستان نه ووتل کنه
زه زما اخیری د کندهار څخه زما اخیری راپورونه چې زه خپل عمل ته وم د کندهار ټول ولسوالۍ سکوت وی یوازې شهر پاتو ما لاغزای څخه لایف ریپورتینګ کوي ما هر ورځ به راپور درلودې خو شهر کې د شهر ځینی حوزو کې وضعیت خراب شو د شهر ځینی امنیتي حوزې سکوت شوې یعنی د حکومت کړي ډیره تنګ و شهر کې چې زه کندار څخه راووتم کابل تر عالم خو بیا هم هلته کندار کې مقاومت کېدی تر ډېره پورې زه کابل تر عالم او زه کابل کې وم او چون یو لوی تغییر راتلی په افغانستان کې یو لوی تغییر و او ممکن سخت به جبران دی جبران به سخت و ځینې خلکو ته ځکه د تیرو شلو کلونو هر څه له منځه تلله یا مثلا تخیرات پکښې راتلله سخته وه د خلکو لپاره نو زه هلته کابل کې وم او هغه شپه هم زما یادېږي چې زه زما کور کابل کې و ټول فامیل چې لشکرګاه کې ډېر بد جنګونه وه همالته لشکرګاه کې مقاومت نظامیانو ډېر سخت مقاومت وکړي او هغوی تر پایه پورې هلته وجنګېدله زما فامیل هم مره انتقال کړی و کابل ته مې راویستلی و او هغه شپه چې کابل ښار ته طالبان هغه ورځ مازدیګر نه داخلېدله ما هغه شپه باندې زه کور کې وم زموږ تلونیوس کې نشرات تکراري وه خو بیا هم ما چې ولیدله په یو ګروپ کې مسیج رالی چې د الجزیرې خبریالان او ځینې کسان هغې ارګ ته داخلېږي بیا مو دفتر ته وویل چې ما او عبدالحق و مریم وشنول چې بلار به سوال دا یو تاریخي شیبه ده او دا په افغانستان د یو بدلون سره مخ کیږي او د تاریخ یو پاڼه اوړي دا که د خلکو خوښه وي که نه یې خوښه ما دا باید ثبت سي باید د دې امتیاز دا تلویزیون سره باید وي چې د دې تصویر هر څه ولري اما دفتر اجازه را نه کړه چې موږ تللي وای ارګ ته خو هغه یوازې الجزیرې هغه نشر کړله چې هغې طالبان ارګ ته داخلېږي او هلته هغوی خپل بیرغ ځوړند کړي اما سار وضعیت کابل کې عادي و زه سار همداسې دفتر ته راغلم دفتر ته ډېر کم کسان راغلي وه زه عبدالحق عمری ساپی صاحب دا ځینې کسان زما یاد دي چې اوله ورځ باندې موږ راغلي وو اکثره دوستان تللي وو میدان هوایي ته تر څو ووځي له افغانستان څخه خو د ورځې تر نیمایي پورې مو اکثره همکاران بېرته دفتر ته راغله همداسې بیا وروسته وروسته یو یو بیا هغې کمېدله، بیا همداسې وتله. خو زه تخلی کې ونه وتلم، زه همالته افغانستان کې وم. ما تقریبا اته میاشتې نه میاشتې طالبانو د حکومت یا د دوی تر واک لاندې سیمه کې ما کار وکړ، همالته وم.
کله چې ستاسې همکاران زیاتره له افغانستانه ووتلې، لت څه و چې تاسې پاتې شوئ که خپله مو نه غوښتل؟
علتونه خو ډېر وه، زه نه غواړم ډېر په دې اړه باندې وغږېږم. خو چانس و خلکو ته، خلک وتله، هغې نه چا مشکل درلودې یا رقم چې و، خو هغې ډېر خلک د افغانستان څخه زرګونه کسان وتله. د جملې څخه زموږ ځینې همکاران هم، ځینې نه بلکې اکثره همکاران مو، ډېر همکاران مو هغې له افغانستان څخه ووتله ولاړه. خو زه او عبدالحق مریم تر ډېر وخته پورې موږ همالته پاتې وو. بیا او مریم لاړ، همالته د پخوانی کسانو څخه یوازې زه و صفی صاحب و یو څو نور دوستان مو شاته وو تر ډېره وخته پورې همالته وو.
حمیم صاحب، دغه څو کاله کار چې تاسو ټول نیوز سره وکړو، او د افغانستان د داسې یو جنګي زونه مو چې هلته تل جګړې وي راپور ورکولو، تر ټولو بد شیان به مو کتلی وي، د مرګ سره هم مخ شوي یاستې، پکې داسې خوږه خاطره هم شته پکې چې ستاسې په ذهن کې پاتې وي د خپلې خبریالۍ د دغې مودې نه؟
زما ذهن ته اوس داسې کوم څه نه راځي. اما تر خوږو خاطرو زما په ژوند کې تراژیدي ډېره وه، ترخې خاطرې ډېرې وې. زه هېڅکله خپل هغه دوستان، هغه ملګري نسم هېرولی چې هغوی شهیدان شوله. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی شهید شو، نعمت الله زهیر په نوم باندې زموږ ملګری و خبریال و د آریانا نیوز ټلویزیون، هغه شهید شو. زما بل نږدې دوست ملګری ارغن په نوم باندې د کابل نیوز خبریال و کندهار کې، هغه شهید شو. همداسې نور دوستان، داسې هره پیښه چې پکېدله زما لپاره جبران سخت و، او زه به سخت ډارېدلی وم. یوازې زه نه، هغه ولایت به ټول تر تاثیر لاندې تللی و. چې داسې کس چې هغه په ټولنه کې یو ښه نوم درلودي، هغه به د ټولنې د خلکو لپاره کار کوي، او هغه بالاخره د ټولنې لپاره قرباني ورکوله. نو زما لپاره د دې مسایلو زغمل به ډېر سخت وه، او همدا کسان زما له ذهنه څخه هېڅکله نه وځي او نه مې هېرېږي. نو زما د کار په موده کې زما لپاره خوږې خاطرې ډېرې کمې وې. اما دا رقم خاطرې چې ډېر نږدې ملګري، ډېر دوستان، یوازې خبریالان نه، په نورو برخو چې کار کوي ډېر دوستان وو په دې شلو کلونو کې، یا زما د کار په دوره کې چې ما یوازې لونیو سره کار پیل کړی وو، دا نه کال اته کاله، په دې موده کې زما ډېر دوستان هغې شهیدان شول، هغوی ژوند له لاسه ورکړي. د هغوی فامیلونه چې وزه ګورم، د هغوی د فامیلونو سرنوشت چې ګورم، چې په ښه وضعیت کې نه دي، ښه حالت کې نه دي، نو زما لپاره ډېر سخت تمامېږي او ډېر سخته ده.
حمیم صاحب، که د وروستۍ پوښتنې په توګه دام راته ځواب کړئ، اوس خپل مسلک کې کار نه کوئ، لرې یاستئ، تصمیم لرئ چې آینده کې بیرته دغې مسلک ته که چانس برابر شي ورشئ او کار پکې وکړئ؟
دا زما په فکر باندې چې خبریالي صحیح ده چې مسلک به وي، اما زه خپله وایم چې دا یو هنر دی، او چون ډېر کسان مو لیدلي دي چې هغوی درس ویلي دي، پوهنتون یې ویلي، او دې برخه کې هغوی وایي مسلکي سوی دي، مسلکي وي. اما دا یو خدایي هنر دی چې پیدا کېږي، چون ډېر د پوهنتون استادان مو لیدلي دي هغوی رپورټینګ نسي کولی، رپورټ نسي لیکلی. اما یو کس کې که هغه له دولسم سیم څخه فارغه سوی، هغه به ډېر ښایسته رپورټینګ کوي پر ټولو اصولو به برابر. یعنی زه د یو هنر په سترګه ورته ګورم، او دا هنر دی چې دا هېڅکله چې د انسان وجود کې نه وژل کېږي. اوس هم زه هڅه کوم چې او زه میدا خپل کارونه کوم، او زه فکر نه کوم چې بغیر له دې مسلک څخه دې زه بل کار وکولی سم.
ډېر زیات مننه کور دی ودان حمیم صاحب چې وخت را کړو خبرې دی وکړه.
گس پسو دے کام پسو دے سودا گرا سودا گرا گس پسو دے کام پسو دے سودا گرا سودا گرا تلپ سو دے بمپ سو دے سودا گرا سودا گرا پسودے گام پسودے سودا گرا سودا گرا سودے سودا گرا دملک بگڑے پسور پو خرسی گی دجمات امام پسودے سودا گرا گس پسودے کام پسودے سودا گرا سودا گرا جنت مستورو پہوس کے دمست انجام پسودے سودا گرا د یوسف بشان سپیر پسل نسل نن سوا غلام پسودے سودا گرا گس پسودے کام پسودے سودا گرا سودا گرا اسلام پسودے سودا گرا گس پسودے کام پسودے سودا گرا سودا گرا تل پسودے بام پسودے سودا گرا سودا گرا گس پسودے کام پسودے سودا گرا
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
درڅ خطلم درته می وانا قتل وا می بخا درڅ خطلم درته می وانا قتل وا می بخا غږ دې نشم درته می ډیر وژړل وا می بخا
دین شم درته می دیر و جړل و مې بخا مستا درمانو گلانو مین غوختا خما پوخ کو درتو لمبا ولوا میں بخا دجنو ٹکو دے اظہار دے پارا جب نستا